له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي، د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کیدی شي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې نن سهار په یوه ځانمرګي برید کې 40 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان شوي دي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب، د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالۍ د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په پام کې ده چې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي، او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي.
مننه کوم ملالۍ بشیر. اوس هم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت را ورسېدی. د زهرو کاروان به په کډه سره وور.
د زهرو کاروان
کله تر بابا ولسوالۍ هر اوسیدونکو کوکنارو کری او یا د نشئی موادو قاچاق وکړي، نو 2 لک افغانۍ نقدي جریمه به ورکوي او بیا به حکومت ته سپارل کیږي. د کابل په پولیسو سخته سیمه کې په نشئی توکو یو شمیر روغ دي کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشئی توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي یو شمیر معتادین وژل دي. السلام علیکم، حمید مومن يم. د زهرو د کاروان د یوې بل خبرونې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دا او د خبرونې د نورو مطالبو له پیژندګلوي مخکې راځي له حدیث پردیس نه واورو چې په تیرې یوه اونۍ کې کومې مهمې پیښې رامنځته شوې دي.
د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د شیندن، ادرسکن او کشکروبات سنگي ولسوالیو کې د نامنیو خبرېدو سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی. خغلی دقیق زیاته کړه طالبانو خلکو ته د کوکنارو د کښت په بدل کې مخکې پیسې ورکړي او پر کښت سربېره دا سیمه د مخدره موادو د قاچاق په مرکزونو بدلی شوې دي. اوس مهال د نیمروز، بادغیس، فراه، بدخشان او هلمند ولایتونو څخه مخدره مواد د ولسوالیو ته راوړل کیږي او بیا له دې ځایه له هیواده بهر قاچاقیږي. د کابل په هوایي ډګر کې شپږ تنه هند ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل نړیوال هوایي ډګر له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو قمندان نظام الدین بهاوی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یو ډله قاچاق وړونکي چې درې کسان ول د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل 2133 کیلوګرامه هیروین چې په نسونو کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولېږدوي. د بهاوی پوینا دویمه ډله چې درې کسان ول او د دوشنبه په ورځ د 2520 ګرام هیروین د خلیل لارې نسته تیر کړي ول او غوښتل چې هندوستان ته قاچاق کړي په کابل هوایي ډګر کې ونیول شول. او له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت پولیسو دوه تنه چې غوښتل 40 کیلوګرام تریاک کابل ته قاچاق کړي ونیول. له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت وایند مهدی کاظمی د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو دوه تنه د مخدره موادو قاچاق وړونکي له 40 کیلوګرام تریاک سره په داسې حال کې د کابل د ارغندې په دروازه کې ونیول شي غوښتل په سرهشه موټر کې ځای پر ځای کړي مخدره مواد کابل ته انتقال کړي. د خغلی کاظمی په وینا د قاچاق په نیول شوی کسانی له مخدره موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته سپارل دي.
له حدیث پردیس نه په مننه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ سپه 12.9 او اف ام 3.15 اوري. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملي بسیج اونۍ پای ته رسیدلې او د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پایلې مثبتې بولي. د کابل په پولیسوخته سیمه کې ځینې معتادین ادعا کوي چې د نشه یي توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي د دوی ځینې ملګري وژلي دي. په قندهار کې د کوکتارو د اړولو پر کمپاین $2 میلیونه لګول شوي، خو پایلې د پخوا په څیر چندانې نه دي. دا ځکه چې د کوکنارو کښت لا زیات شوی دی. د ځینو نورو مهمو راپورونو تر څنګ د خپرونې د پای په شیبو کې بیا هم درته یوه په زړه پورې او له پنده ډکه ډرامه لرو. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو مو ملګرتیا وکړي. اوس هم راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په ملي بسیج اونۍ کې خلکو ته د مخدره موادو د امنیتي ګواښونو او اقتصادي زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بسیج د 19 پروګرام د ناستو په ترڅ کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ په دې برخه کې د هغوی ملاتړ هم جلب کړی دی. خو د مشرانو جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون د دې ترڅنګ چې د دې ابتکار هرکلی کوي، خو وایي چې دا اونۍ باید کلیوالو سیمو ته وغځیږي ځکه هلته د مخدره موادو بوټي کرل کیږي او بیا له هغه ځایه نورو سیمو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي بسیج په اونۍ کې عامه پوهاوي ته زیاته پاملرنه کړې ده. دوی وایي دا کار یې د دې لپاره کړی چې د نشه یي توکو زیان ته ډېر حده د افغانستان خلکو ته متوجه دي. د ملي بسیج پروګرام د نورو وزارتونو او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د 14 ولایتي ریاستونو په مرسته د سرطان میاشتې له 13 نیټې څخه پیل او د همدې میاشتې په 15 نیټه پای ته ورسید. د دې کمپاین په بهیر کې خلکو ته د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اوو ورځو کې هڅه سوي چې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او له دې سره تړلي امنیتي تهدیدونو او اقتصادي زیانونو په اړه خلکو ته ضروري پوهاوی ورکړل سي.
دته زیاته پاملرنه شوې چې موږ خلک متوجه کړو چې د مخدره موادو زیانونه لومړی خپله د افغانستان خلکو ته متوجه دي. مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او د مخدره موادو عواید د ناامنۍ ستر عوامل دي. د دې برعکس چې خلک فکر کوي د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان اقتصاد ته ستر زیان اړولی دی.
د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش تیره اونۍ د یکشمې په ورځ د مخدره موادو سره د مبارزې د ملي بسیج اونۍ په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل مخدره موادو د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړی دی. د ده په وینا مخدره مواد د تپل شوې جګړې او تروریزم مالي سرچینه ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مخدره مواد یوه سیمه ییزه ستونزه ګڼي. د دې وزارت ویاند وایي په افغانستان کې دننه د مخدره موادو د کښت تقاضا کمه شوې، خو دا مواد په سلو کې اتنې وي د مافیایي ډلو لخوا د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. له مخدره موادو سره د مبارزې معنیات ویان مهدي کاظمي د مخدره موادو د کښت مخنیوي او قاچاقونکو نیولو په برخه کې د خلکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې د خلکو د عامه پوهاوي په نتیجه کې په کال کې په سلګونو واړه او لوی قاچاقونکي نیول کیږي.
د ملي بسیج په اونۍ کې د نیول شویو قاچاقونکو کچه دوه برابره لوړه وه. مخ په کال کې د 119 موبایل شمیرې په مرسته سلګونه قاچاقونکي نیولي دي. دا په حقیقت کې له مخدره موادو سره د مبارزې له پولیسو سره د خلکو د مرستې او باور معنا لري.
په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون دا مهال له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د مخدره موادو د قانون پر تعدیل کار کوي. د دې کمیسیون یو غړي محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موږ به صدا غوښتنه لرو چې باید ولایتونه د مواد مخدره کرکیږي او ډیر زیان یې زموږ هغه بزګر ورونه چې هلته مواد مخدره هلته کرل کیږي یا زموږ هغه ځوانان د ناروا کښت باندې اخته نه سي. په راتلونکي جلسې لرو او تر دې به موږ تاکید کړو چې هغه ولایتونه کې چې مواد مخدره کرل کیږي دغه ډیره د پروسه د هغې خواته انتقال شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د مشرانو جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د کوکنارو د کښت او استعمال د مخنیوي لپاره په هغو سیمو کې د عامه پوهاوي پر پروګرامونو ټینګار کوي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو په راپور کې واورېدل چې چارواکي له دغه ورځني کمپاین نه راضي دي، خدا چې کتون کې ورته سره نظر لري. زموږ همکار مرسلین ارسلاله اشرف ناصری سره مرکه کړي او په سر کې ورنه درې کمپاین د موثریت په اړه پوښتنه کړي چې هغه ورته په جواب کې داسې وویل.
یو افغان په توګه باندې دغه کمپاین په اجتماعي لحاظ باندې د خلکو د اذهانو د تنویر دپاره یو نیک اقدام بولم، ولې به د حل لاره نه بولم. د نشه توکو مبارزه عملي اقداماتو ته ضرورت لري. د دې عامل باید پیدا کړو چې په افغانستان کې د احکام ولې دې ته مجبور شوی ده چې هغه کوکنار کړي. یو عامل خو ښکاره ده چې هغه ناامني ده، او بله نشه توکو مافیا ده چې هغه له دې نه احکام ته ګټه نه رسیږي، ولې مافیا ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
ناصر صاحب، دا کمپاین ډېر په ښارونو متمرکز و، تاثیرات تاسو څه بولئ؟ ځکه کښ ډېر په ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې نام نو سیمو کې کېږي او قاچاق هم له هماغه ځي نه سي.
بدبختانه په دغه لار باندې چې موږ روان یو، زه فکر کوم دغه لار د کامیابۍ نه ده. بهترینه لار یې دا ده چې دولت کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي، نه دا چې موږ کوکنار یوې حاصل ته ورسیږي او بیا موږ د هغوی د له منځه وړلو کمپاینونه چلوو.
ناصر صاحب، د دې لپاره چې دغه د آگاهي عامه یا د عامه پوهاوي مرحله ډیره مؤثره وي، ستاسو وړاندیزونه څه دي چې باید څه ډول دغه د عامه پوهاوي پروسه په لاره واچول شي؟
ټولو نه مهمه مسله دا ده چې موږ د منبر نه کار واخلو. علما دې ته وهڅوو چې هغوی خلک دې ته د اسلام د مبین دین له نظر نه دې ته متوجه کړي چې د کوکنارو کښت، کرونده، قاچاق، استعمال او د هغوی تجارت ناروا کار ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل په پولیسو خپل سیمه کې په نشې توکو روک دی او شمیر کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشې توکو پلورون کې چې په وسلو هم سمبال دي او شمیر متعدین وژلې دي. دوی د متعدینو د وضعیت په اړه دردونکي قصې هم لري. د دې ځای متعدین وایي چې د مخدره موادو خرڅونکي له وسلو سره دې ځای ته آزاد تګ راتګ کوي او پولیس مخنیوی نشي کولی. د کابل امنی قومندانۍ که څه هم په پولیسو خپل سیمه کې د مشکوکو وسلوالو کسانو تګ راتګ نه مني، خو وایي چې د ځینو متعدینو د وسلوال کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او د هغوی د نیولو لپاره به اقدام وکړي. په دې اړه عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکه وړاندې کوي.
پولیسوخته سیمه چې د سلګونو معتادینو د اوسېدلو ځای دی په ظاهره آرامه ښکاري، خو یو شمیر معتادین د خپلو ملګرو د وژلو دردونکي کیسې لري چې د دوی په وینا په وسلو سنبال د مخدره موادو د خرڅونکو لخوا ترسره سوي دي. د معتادینو د وژلو او هغوی ته د لاسي بم اچولو په اړه د خبرو سوي خبرونو څخه وروسته چې یو شمیر معتادین یې مړه او ټپیان کړل، پولیسوخته ته ولاړم. کله چې مې وغوښتل پلته لاندې ورسم، یو شمیر معتادینو په قهرجنو سترګو راته کتل. هغوی نه غوښتل چې د دې ډول پیښو په اړه خبرې وکړي. دوی له دې څخه ویرېدل چې په دې اړه خبرې کول د دوی د مړینې لامل ګرځي. بلاخره یو سکلن فرید چې له 50 کلونو راهیسې له خپل وړوکي ورور سره په نشر وږدې سوی، دې ته تیار سو چې په دې اړه را سره خبرې وکړي. هغه وایي څو ظلم تر پله لاندې د معتادینو وژل په خپل سترګو لیدلې چې د مخدره موادو خرڅونکو په مرمیو وشتلې دي.
جوړ خلک راځي او معتادین په مرمیو ولي او یا په چاقوګانو باندې وهي. هغه ورځې هم اته کسه معتادین په چاقوګانو ووهل، هیڅوک یې هم په کیسه کې نسول. دا کسان مخدره مواد خرڅوي، غونډه فروشان دي. دوی راځي او معتادینو ته نشي مواد ورکوي. څوک چې پیسې نه لري نو هغه وژني.
څه موده مخکې د پولیسوخته سیمې شاوخوا اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال کسان چې په ښکاره مخدره مواد خرڅوي تر پله لاندې آزاد تګ راتګ کوي او کله ناکله په شاوخوا سیمه کې غلاوې او قتلونه هم کوي. تیره اونۍ تر پولیسوخته لاندې چاودنه وسوه چې څلور کسان یې ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ او یو شمیر معتادینو په وینا دا چاودنه د لاسي بم له امله وه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بشیر مجاهد که څه هم تر پولیسوخته لاندې د مشکوکو وسلوالو کسانو موجودیت نه مني، خو زیاتوي چې د یو شمیر معتادینو د وسلوال کېدلو په برخه کې یې معلومات ترلاسه کړي او د هغوی د نیولو په لټه کې دي.
موږ معلومات ترلاسه کړل چې شایي تر پله لاندې یو شمېر وسلوال موجود وي. موږ په دې برخه کې اقدامات کړي او هغه یو نفر مو هم نیولی چې مخکې یو تم ټپي کړی و. خو دا چې څوک یې لاسي بمونه ولري او وسلوال کسان دي دې ځای ته تګ راتګ ولري په دې برخه کې اطلاعات نشته.
خو یوازې وژنې نه دي چې د پولیسو خته معتادین یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړي دي، بلکې د بېلابېلو ناروغیو موجودیت، د مخدره موادو نرسېدل او لوږه هغه عوامل دي چې د دې ځای د اوسېدونکو او معتادینو په وینا د ورځې له یوه څخه تر دریو کسانو پورې معتادین وژني. 45 کلن فاروق چې له 15 کلونو راهیسې معتاد دی وایي
د شپې تر دریو کسانو پورې د خمار په حالت کې د لوږې او ځای د نشتوالي له امله مري. همدا دوه علتونې دي چې خواران مړه کېږي.
څرنګه چې د مړه شویو او بې وارثه معتادینو د جسدونو راټولول د کابل ښاروالۍ مسؤلیت دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر واخلو، خو په دې هڅه کې بریالي نه شو. له بله پلوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت سیار یا ګرځنده ټیمونه هره ورځ معتادینو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر څو د ساري ناروغیو د خپرېدلو مخه ونیول سي. د عامې روغتیا وزارت د کاهش تقاضا د ملي پروګرام رئیس شاپور یوسف وایي
مونږ آوتریچ ټیمونه لرو، ساحوي ټیمونه لرو، مونږ هغوی لیږو معتادینو ته، هغوی ته د عامې آګاهي خدمات لرو. مخدره مواد چې هغوی استعمالوي هغه مواد یې لګوو، بیا تداوي ته یې آماده کوو. هغوی ته د سرنج د عرضه کولو خدمات د عامې روغتیا وزارت لخوا کیږي.
دا د زرګونو معتادو ځوانانو د ژوند بېلګه ده چې په کابل کې په دې ورځو کې پر سړکونو، د سړکونو پر څنډو، پارکونو او هوټلونو په شاوخوا کې د مرګ انتظار کوي. یو شمېر کابل ښاریان وایي لکه څنګه چې لازمه ده د معتادینو ستونزو ته هغسې پاملرنه نه ده سوې. د دوی په باور په هر ځای کې د معتادینو لیدل یوه معمولي خبره ګرځېدلې. له همدې امله د ورځې په زرګونو کسان د پولیسو خته څنګ ته تیریږي، خو تر پله لاندې په نشو روږدو کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي، ځکه چې د ډیری خلکو په باور دوی اوس تر پله لاندې په چټلویو بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو ختیځ ولایت ننګرهار ته په دوربابا ولسوالۍ کې د نشه یي توکو پر کښت او قاچاق ناغه ایښودل شوې ده. د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که د دوربابا ولسوالۍ هر اوسېدونکي کوک نارو کړي او یا د نشه یي توکو قاچاق وکړي، نو د قومي پریکړې له مخې به جرګې ته 2,00,000 افغانۍ نقدي جریمه ورکوي او تر هغه وروسته به حکومت ته سپارل کېږي. د ننګرهار ولایت مقام د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې دا ډول پریکړې د قانون په عملي کولو کې له حکومت سره مرسته کوي او باید نور قومونه هم ورته پریکړې وکړي. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینواری دا راپور چمتو کړی دی.
په ننګرهار کې د دوربابا ولسوالۍ ولسونو د قومي پریکړې له مخې په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق باندې بندیز لګولی. د دوربابا ولسوالۍ قومي مشر ملک کوتر خان ازادي راډیو ته وویل د تیرو 10 کالو راهیسې دوی په خپلې ولسوالۍ کې هر هغه کړنه چې د قانون خلاف وي د قومي تړو له مخې پرې ناغه لګولې. دی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې میشتو شنوارو قوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت او یا هم قاچاق وکړ، د قومي جریمې تر څنګ به د قانون منګولو ته هم سپارل کېږي.
او هغه هم داسې تړون کړی دی چې موږ ژوند دی چې دلته سټاک وکړل او کړل هم 2,00,000 روپۍ به تر اخلو او سړی به چکم دی قانون منګولو ته سپارو. یو بیا چکم دی موږ دا خبره کړې ده چې قاچاق پورې څوک ګیر شو هغه چکم دی هغه به موږ 2,00,000 روپۍ ناغی او نور به چکم دی قانون منګولو ته سپارو، ځکه چې هغه به بیا قانوني سپینګیري او دا به چکم دی نه سپارو سنې به درومي هله به څوک پوښتنه کا.
نوموړی وایي دغه ډول قومي پریکړې کولی چې په ټول هیواد کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق بند کړي. دی وایي د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته شوې چې خلک د دغه سي قومي پریکړو خلاف عمل نشي کولای.
نو قومي فیصله خو دا چې د فیصله دي چې هغه په هیڅ کله بیا نه ماته کې چې قومي تړون او قومي فیصله څوک کا، نو هغه بیا په یو وخت کې کومه هغه بیا نه ماته ونتي، ځکه چې هغه قومي فیصله د کام په دستور او قانوناتو باندې خلاصې شوی او هغه چې موږ خپل باندې په دې وطن کې څنګه خپل لارې د شنواري مثال په هغه شنوارو په لارو باندې
د ننګرهار ولایتي ادارې هم د دوربابا ولسوالۍ د قومي پریکړې هرکلی کړی. د ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي دغه ډول پریکړې ولایتي ادارې سره ډېره همکاري کولی شي.
دغه پریکړه د ولایت مقام سره یو ډول همکاري د ولایتي ادارې سره زموږ هیله ده چې د ننګرهار په ټولو سیمو کې ولسونه د پخوا په څیر د قومي پریکړو له مخې له امنیتي منصبونو سره همکاري وکړي.
اوس مهال د ننګرهار په لورو نه امنو سیمو کې په پراخه کچه د کوکنارو کښت ترسره کیږي چې د کتونکو په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې دغه ډول قومي تړې په نورو ولسوالیو کې هم عملي شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو د ازادي راډیو څخه د زهرو د کاروان اونیز خبرونه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 خبرېږي. د لوګر ولایت عبدالحکیم یو له هغو کسانو څخه دی چې تر نشې مخکې د خیاطۍ دوکان، دوه موټرې او کورنۍ درلودل، خو اوس یوازې یو کور ورپاتې دی چې د کورنۍ غړي پکې ژوند کوي. دا چې عبدالحکیم څنګه د نشې ښکار شو دا بل د څخه واورو.
تقریبا زه یو 40 کلن یم، 12 پاس کړی یم، په دوه درې ژبو باندې خبرې کوای شم. یما یو شریکو په دکان کې دین دغه نشې کوله، زه د دې پسې هغه شوی یم چې دا نشې پرېږدي. یو ورځ راته ویل چې والا دغه شی را سره پاتې ده، ډېر کم ده، دغه وښم نور نه وښمې، مالکه چیرې مر دی که نه، دغه شی زه هم در سره وښمه چې باقي مانه ته ونه وښې. نو سبا چې وشو که نه، بیا چې وملدو که نه، چې ده سره بیا شی پروت ده ماله وارکه څنګه حساب ده؟ وای والا دغه شی ده مالکه، بیا مر دی که نه، دا هم در سره زه وښمه. دغسې په دغه حساب باندې روزانه ګله زه خپله نشې شوم. نشین مخ کې چې کومه ژوند ما و هغه ډیر خوا، موټر مې درلودو، کور مې درلودو، هر څه را سره و، دکان مې درلودو. چې کله په دغه نشه باندې زه اوښتی یم که نه، نو دا غون شیان رانه تللی ده، د اعتبار سپر شوی ده، نور شیان ته خو پرېږده. خو دا نشه شروع کوي که نه، د کاره پاتې کېږي، دا مجبوره کېږي چې د یوه خوانه پیسې پیدا کړي ځان ته. نو په اوله کې دا غلا ملا خو نه را تلله، مونږ ته موټر مې خرڅ کړو، مجبور وم سړی قرضداره کې قرضدار ورپسې راځي، ځکه چې بیا به نشي باید یو څه د لاسه ورکړي. ورو ورو دې دې نه قرض واخله، هغه نه قرض واخله، نو مجبور شوم چې هغه کور خرڅ کړم. اوس یوه کور مې پاتې ده چې خپله پکې ژوند کوم. هغه داسې حالت دی چې ته خپل په هیڅ شی باندې نه پوهېږې، که چې کومه ته فکرونه کوي هغه څه پرې دا صرف خپل ځان دپاره فکر کوي او دې دپاره فکر کوي چې تا له کومه خوانه پیدا کړم چې دغه نشه وکړم. زه هر وخت د په غم تیریږي، خوشحالي بیخي پکې نشته. دی نه کولې دا غم ده چې بیابېږي، درد در باندې راځي، خماری در باندې راځي، اوښکې در باندې راځي، لکه داسې شیمه حوصله نه لري چې یو کار وکړي. او چې کله نشه وشي که نه، دا به غمي چې کور ته لاړ شم خلک را باندې پوهېږي چې باید بیا به نشم، دغه غون غم ده که نه. یو زوی مې ده اوس د خیاطانو شاګرد ده، هملته کار کوي. دی یو ورځ په جړا شو راته وایي، پلاره ته نن یما استاد پوښتنه وکړه چې ولا ډېر وشرمېدم، آخر تر کومه پورې پلاره تو خدای پرېږده. دا زوی مې راته په جړا شوله، ما خپل ژوند ته چې وکتل که نه، چې په دغه نشو باندې نور مخکې نه ځي، ځکه دغه شپخانې ته راغلم چې صحتیاب شم، بیرته لاړ شم خپل د فامیل په سر باندې. درې زامن مې ده، نه هم سمت که سبق وایي، نو دا غون رانه تللی ده. مدیریت بیخي نه لرم، زه حاکمیت نه لرم. موږ خلی زمان خان کې ژوند کوو، حوزه شانزه تقریبا وه اته ساکیان دي. نو ولې دا حامر داوزي نه پوهېږي، کارمند جنایي نه پوهېږي؟ حتما پوهېږي. نو دوی چې هلته قسم خوري چې موږ دغه ملک دپاره خدمت کوو، نو دغه خلکو ته ما پیغام ده چې خدای ته وګورې، یو ورځ نه یو ورځ تاسو هم کورنۍ په دغه شی کې اوړي، نو هغه ورځ ته فکر وکړئ. څوک چې په دغه نشو باندې اوښتی ده که نه، یو وارې دې کور ته ننوځي، وګوري چې دوی څه حالات لري که نه.
د ازادي راډیو محترمو اوریدونکو، دا د خبرونې روسي شیبو ته راورسېدو او لژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. فرید یو پوډري ځوان دی چې له لسو کلونو راهیسې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. د دوه ورځې مخکې د ملالۍ لاس ور مات کړ. د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغی چې د دې ستونزې یو حل راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړي؟
هو لورې، خبرې مې سره وکړي.
نو څنګه شو پلار، څه یې ویل؟
لورې، خو سر د ډېر بې پروا سړی دی، پلار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پېښ شوی نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی د پوډري دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې دغه ژوند دی.
پرونی ویل پیسی راکا ما ارتو ویل چی نی لرما پکار شو لرگی را پسی واقعی ستاولا سی را تماد که
ما مرتا تک خبر وکڑا دامی مرتو ویل چی دا لمده زل نده پرو سکالی هم لاس ور تماد کرده و
زما ټول سره زره د کور سامانونه خرج کړه ان دا چې زما پوډر هم خرج کړه پاغه پیسې پوډر واخیسته
ورته ویلې به دې او چوه بد مرغه څه پیسې نه کومه کوم
وای هر څه چې کوي اجازه ده خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کا نور نو ته خپل پوېږي پلاره چې دې څنګه سړای دی
خیر دې لوري مشاله هر څه به سم شي
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولای مال دی بلا څخه خلاصه کا عذر کوم خیر دی پلاره مال دی بلا څخه خلاصه کا
مشاله لودی لودی شنه دی خلاصه وما نن دام دی لپاره ولا خلی وم خدای ډیر سرتم بسړی دی دی چا خبره نه مانی
انو چې دی چا خبره نه مانی از پام دی تناره کې به اوس زما پلاره هم دې سده کنه تام دا غوړی
تبی غمه وسلوری ته به نور په دیور کې نسوځي د دې بلانه د خامخا خلاصه وم
نو څنګه به مې خلاصه کې تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو
لوری ټول کړی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لري خدای دې طلاق حق کړی دی سبا محکمې ته ځو اول ته طلاق دې اخلو
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو تا ته خو به خطر نه وي پلاره
نه لوری هیڅ خطر نشته ته بې غمه اوسه
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي فرید ډیر ظالم سړی دی یوه ورځ به مې مړه کړي
غم مه کوه لورې زه در سره یم سبا له خیره محکمې ته ځو قاضي صاحب اجازه ده
او راځئ راځئ دغلته په دې چوکۍ کښېنئ
قاضي صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی فرید نومیږي
ښه ښه څه مسله ده
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې
قاضي صاحب خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي ښه لورې ته کیسه وکړه ولې طلاق اخلې
قاضي صاحب دی پوډری دی د هېڅ ګټې وټې م نه دی زه په شپو شپو وږې تږې پاتې کېږم
فریده ته رښتیا پوډری یې
قاضي صاحب اوس د تا څخه به یې څه پټوم بس اوس خو په دې بلا اخته شویم نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې په شپو شپو وږې او تږې وي
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم دې ته به څه ورکړم همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې
قاضي صاحب یوازې دا مشکل نه دی هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي دا دی تی وګوره دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ
وی ته دا لاس دې خوکه دا لاس خو دې رښتیا مات دی هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی
قاضي صاحب ژبه یې را سره وهله ویل یې طلاق راکړه بس ما تمدرد راغی او په لرګي مې ووهله نو
قاضي صاحب دا ډېر ظالم سړی دی ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم زه اوس څنګه وکړم قاضي صاحب تاسو وایئ
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې
قاضي صاحب تنګوي مې کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې کله وایي کالي نه لرم کله وایي وږی یم بس زما هم زړه ورته تنګ شو قاضي صاحب که تا هم د ما عمره تنګي والله چې په ناسان سره په لرګي ووهي
قاضي صاحب زم انسان ایما دادی تا خپل خبری واوری دی په دې ډول می لاس کاله ور سره تیر کړل نور غم نه لرم از ته نه طلاق واړم
اوس ما کې می فیصله تا غوښی
څنګه دې نه غوښیو
ما د دواړو خواو خبری خی په غور سره واوری دی د فرید له خپل خبرو څخه ثابت شوه چې د خپل میرمن نشي ساتلی نفقه نشي ورکولای شکنجه کوي او هغه ته ویلی چې وژنم دی
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي
خواهد شد و چه یا کیا یار انتخاب میکنن
و این کسایی که آمده ام کل تنظیم های
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو